درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو خبرونه اوري اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې دی د خبرونه په لړ کې ترشناس ملاندی پروګرام خبرو خو لبړی موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ته پام راړوم. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون لاسلیک کړ چې د روسیې قضایی او حقوقي بنسټونو ته اجازه ورکوي چې طالبان د روسیې د منشګیو ادارو له لسته وباسي. د انټرفاکس خبري اژانس تر راپور له مخې د روسیې د دوما یا ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیټې مشر او د روسیې د لیبرال دیموکرات ګوند مشر لیونید سلوتیسکی مخکې ویلی و چې دا قانون د دې لپاره معرفي شوی چې د روسیا او د طالبانو د حکومت ترمنځ د همکارۍ لپاره قانوني چوکاټ برابر کړي. روسیې له طالبانو سره په تدریجي ډول اړیکې پراخې کړې دي. د روسیې دوما د دسمبر په 10مه نیټه د دې قانون مسوده تصویب کړل. د روسیې د بندونو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه لري. دواړه لوري هڅوي چې له زغمه کار واخلي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروا وویل مسکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه چې نه یوازې هلته نظامیان بلکې ملکي وګړي هم په ډزو وژل کیږي اندېښنه لري. دوی له دواړو خواوو غواړي چې زغم وشي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي تر څو ټول اختلافات په سوله ییز ډول حل شي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د تخمونو او مشورې په ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي تر هغه د ارزښناک بوټي وکړي او پروسس کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د کورنیو لپاره د تغذیه د برابرولو یو لار ده. د پروګرام نن یک شنبه په یو بیان کې ویلي چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کیږي او د دې کښت د دوامدار فرصتونو د رامنځته کولو یو لار ده. راپورونه وایي چې وروسته له هغه چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی، افغان کروندګرو په بیلابیلو ولایتونو کې زعفرانو ته د یو بدیل کښت په توګه پام زیات کړی دی. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي. د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبې په څلورمه ورځ افغان بیټسمن یا توپ وهونکی رحمت شاه په داسې حال کې وسوځید چې 204 دېرش منډې کړې وې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې په وړاندې د ټیسټ لوبې په څلورمه ورځ په داسې حال کې بیټنګ یا توپ وهنه پیل کړې چې د پرون درېیمې ورځې په پای کې د دو لوبغاړو په زیان 425 منډې جوړې کړې وې. دا 15 ورځنۍ لوبه د پنجشنبې په ورځ پیل شوې ده او ټاکل شوې ده چې سبا دوشنبه وروستۍ ورځ وي. زیمبابوې د پنجشنبې او جمعې په ورځو د خپلې لومړۍ پاڼې له بشپړولو وروسته 500 منډې جوړې کړې او افغانستان لا هم دری نیوی منډې ترې شاته ده. په پرونی لوبه کې رحمت شاه خپل غبرګه سلیزه جوړه کړه او لوبډل مشر حشمت الله شهیدي چې لا هم لوبه کوي تر اوسه پورې 118 منډې کړې دي. د افغانستان درې لوبډي لوبغاړي صدیق اتل، عبدالبالک او همداراز رحمت شاه سوځېدلي دي. افغانستان تر دې دمه 403 نیوی منډې کړې دي. د جنوبی کوریا د اوروژنې اداره وایي چې دغه هیواد د یوه هوایي ډګر له دیوال سره د یوې مسافر وړونکې الوتکې د لګېدو له کبله د مړو شمیر 118 تنو ته رسېدلی دی. په دې الوتکه کې 101 تنه سپاره وو چې نن سهار پر موان هوایي ډګر د کښېناستو په مهال له ځغاستلیکې یا رنوې ووتله او له دیوال سره ټکر شوه. چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څېړنې پیل شوې دي. دا الوتکه د تایلنډ له پلازمېنې بینکاک څخه الوتلې وه. او د ګوانتانامو لا د کډوالۍ دولتي انسټیټیوټ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو په 2024 میلادي کال کې د ګواتیمالا 18,680 تنه وګړي بیرته ستانه کړي دي. د فرانسې خبري اژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ هغه څلور الوتکې چې له ټیکساس روانې شوې وې د جمعې په ورځ د ګواتیمالا په پلازمېنه کې د هوایي ځواک پر یوه پوځي اډه کښېناستې. د اژانس د راپور له مخې شاوخوا 100 کسان چې ډېری یې ښځې او ماشومانو له یوې الوتکې کښته کړی شوي دي.
ترشنه آسمان لاندی
د ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې د 2023 میلادي کال مهم پیښو ته کتنه کوو او په پای کې د افغانستان او نړۍ د راتلونکي کال پر احتمالات او هیلو شخیشو. 2023 میلادي کال د نورو کلونو په شان لړو ژورو ډک کالو. د روسیا او اوکرين جګړه دوام کړه. په غزي کې د اوربند هڅو نه یوازې نتیجه ورنکړه، بلکې دا جګړه په لبنان کې لا پراخه شوه. په همدې کال کې د حماس او حزب الله مشران اسماعیل هنیه او حسن نصر الله ووژل شول. د ایران او اسرائیل ترمنځ اختلاف پر یو بل حملو ته پراخ شو. په سوریه کې د حیات تحریر شام ډلې د بشار اسد رژیم په یوول سوروزي کې وپرځاو چې دا هم د ایران او روسیې لپاره یو لوی گزارو. ل جګړو ورهاخوا په سیاسي تحولاتو کې د امریکا د ولسمشر انتخابات د نړۍ لپاره مهم بدلون و چې اثرات به راتلونکي کال چې د جنوري په شلمه ډونالد ترامپ رسمن کار پیل کړي ولیدل شي. په افغانستان کې طالبانو د نړیوالو او افغانانو لپاره لپسی غشتونو او فشارونو سره سره نه یوازې جنونو ته لښ پژم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورنکړه، بلکې طالب چارواکو د شزو د حقونو د لا محدودولو لپاره نور فرمانونه صادر کړل. د رسنیو او بیان ازادي نور هم محدود شوه. د څو نورو رسنیو فعالیت پټپه ودرول شو. په همدې منځ کې طبي پیښو سشکال د سلګونو افغانانو ژوند واخیست، زرګونه کورونه ویجار کړل. په کابل او ځینو نورو ښارونو کې یو شمېر خونړي بریدونه وشول چې د اکثرو مسؤلیت داعش سختریزي ډلې په غاړه واخیست. د ډلې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وشلو مسؤلیت هم وبانه. په افغانستان کې د طالبانو او پاکستان اړیکې لا ترنګلې شوې. د دو فاو ترمنز په ځلونو سوداګری راکړه ورکړه لخندو ځان سره مخامخ شو او د کال په دی ورستیو کې پاکستانی الوتکو د افغانستان د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالی په بمباری کې تر 50 ډیر کسان ووژل. د کال په دغو پیښو او همدارس لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، د راتلونکي کال په هیلو او احتمالاتو هم لخپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دی لیکوال، مورخ او نظر خاوند استاد شهسوار سنگروال، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد او د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې زنګ را ووهئ او زموږ له میلمنو څخه یا پوښتنی وکړئ، او یا هم تاسو د تیر کال د تیر شوي کال چې لا سورزی پاتې دي په اړه خپل نظر څرګند کړئ. لومړی سنگروال صاحب، مخکې تر دې چې په نور نړۍ خبرې وکړو، را به شو افغانستان ته. په افغانستان هم یوازې له سیاسي نظره 2023 کال د افغانستان لپاره څنګه کالو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. څاروان صاحب، تاسو ته او تاسو تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم.
سلام.
بلې، رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو پیږئ، په افغانستان کې د درې کاله اسلامي امارات واک ته رسیدلی دی، او په درې کالو کې په سیاسي، اقتصادي، کلتوري برخو کې به البته پرمختګونه هم وي، ولې ستونزې او مشکلات هم. تاسو به دې پیږئ چې 1200 ورځې تیریږي چې تروسه په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي، لوړو زده کړو نه منې شوي دي، د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ بندې دي. زه فکر کوم چې دا یو ډیر لوی چیلنج دی، هم اسلامي امارات ته په کور دننه او هم د باندې. تاسو پوهیږئ چې اوسنۍ نړۍ ډیره پرمختګ باندې مخته روانه ده، او موږ پرې پوهیږو چې د AI دغه پرمختللې نړۍ او د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو تړل، دا زه فکر کوم د افغانستان په تاریخ کې یو لویه غمیزه ده. د دې لپاره چې دغه غمیزې ته د پای ټکی کېښودل شي، په کور دننه ډیرو افغانانو په طالبانو باندې غږ وکړو چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او پرېږدي چې نجونې او پیغلې خپلې لوړې زده کړې سرته ورسوي. نو زه فکر کوم دا په ملي سطح او په سیمه ییزه سطح او په نړیواله سطح یوه لویه خبره ده. په وار وار باندې دغه څرګندونې له د نړیوال اسلامي سازمان نه راوخله د کور دننه د کور دننه راوخله تر ملګرو ملتو پورې دغه خبره له بده مرغه تر اوسه پورې اسلامي امارات نه دا اوریدلې دې باندې پوښتنه چې دغه غمیزه ته څنګه د پای ټکی کیږي اساسي قانون دی او هیواد ملي وثیقه ده خو له بده مرغه دا درې کال کېږي چې موږ په هیواد کې اساسي قانون نه لرو نو به اساسي قانون ژوند کول معنا ده لکه څوک چې موټر ولري خو په موټر کې کېل نه وي او وایي چې زه غواړم له یو ځای بل ځای ته سفر وکړم نو دیموکراسي اساسي قانون د ګوندونو وده پرمختګ دا ټول هغه څه دي چې د ټولنې د وده پرمختګ لپاره لار پرانیزي خو تر اوسه موږ په دغه برخه کې په ټپه ولاړ یو بل خبره چې د افغانستان په تاریخ کې ډېر مهمه ده هغه د لوی جرګې جوړول دي دا د افغانستان د خلکو حق دی او دا حق په تاریخي لحاظ په اجتماعي لحاظ او د ضرورت په لحاظ باندې هر افغان حق لري چې د اسلامي امارات او غوړي چې د افغانستان بیلابیل ولسونه د افغانستان بیلابیل سیاسي شخصیتونه د افغانستان هغه کسان چې اکاډمیک او مسلکي خلک دي باید په دغه سی ویلوې جرګه کې خپل ځان وګوري هغه مشورې او صلاوي چې د واکو ځواک لري چې اسلامي امارات ته په ځای مشورې ورکړي ولې بعد امر غترو صدغه سی یو لوی جرګه نه د جوړ شوی اقتصادي ستونزې هم لرو بیکاری په هواد کې موجوده ده بیکارین په څنګ کې ولګه هم موجوده ده
استاد سنگروال کې اجازه راکې امداد اقتصادي ستونزو مسله به جلا او پښتو جلا به خبري وکړو مننه چې تاسو په سیاسي وضعیت خبري وکړي شاغله آزاد که تاسو وایست تاسو په نظر کوم له سیاسي نظر کوم هغه ټکی چې فکر کوي شاغله شخص وار سنگروال ورته اشاره ونه کړه او تاسو غوړي یادونه وکړي مهرباني
سلامونه درنښت تاسو ټول ته او مخکې له مخکې مونږ وای کال وخت ورسره په دایره دراتلونکو کال د افغانستان د غمیزه د پای کال وګرځوي ګوري په تیري وکال کې د تیرو نور دوه کلونو تداوم وو او نه یوازې چې تداوم وو په سیاسي لحاظ بلکې په هغه منفي کړنو کې یاد افغانستان په شاده تک کې خورا چټکی سره ګامونه واخیستل سول لومړی دا چې په تیر یو کال کې هغه چې طالبان خپل داوا کوله په سیاسي لحاظ چې دوی به وتمنی چې مثلا په 2023 پای کې موایل 2023 کې موایل چې دوی به د نړیوالو سره اړیکې سمې کړي او تبي خبره ده چې نړیوالو سره اړیکې سمول هغه ځینی غشتنی دي ځینی شرایط دي ځینی نړیوال اورفونه دي ځینی نړیوال اصول دي قوانين دي کنوینسیونونه دي دغه په منلو به دا کار کیږي چې دا کار ونه سو او افغانستان نه یوازې په ټول نړۍ کې دیو هیواد سره هم ډیپلوماټیک اړیکې غیر رسمي ډیپلوماټیک اړیکې جوړې نسوي بلکې دغه سیاستونه چې مشخصا بیرته په سیاست یوازې سیاسي مسایل پورې تړاو نه لري د خلکو پورې ځنی ژوند باندې تاثیرات لري د سیاستونو د افغانستان وضعیت لا خراب کړ په تیر یو کال کې هغه افغانان چې د 2020 وروسته د افغانستان د پریښولو پریکړه کړې و د یوروپ شمیر کې خورا ډیر والی راغی همدارنګه د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې په تیر یو کال کې هغه د ملګرو ملتونو هغه ایجنسی چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي چې د طالبانو سره د سیاسي راکړې ورکړې په برخه کې هم تر یو بریده پورې مثبت رول لوبولای شوی یو تر درې سواتیا ډېر خپل پروژې ودرولې او هغه ایجنسی فعالیتونه خورا ډېر کم سول موږ دا هم ولیدل چې دغه تیر دوه نه کې دا فرامین هم راغله چې ملګری ملتونه یا د اقل هڅه وسو چې ملګری ملتونه د خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړي دي ترڅنګ پر په سیاسي لحاظ هغه کسان یا د هغه کسانو ادعاوې چې د لچې د باندې غو سره تری وبري د پولیسو په خاني شرواکو سره یا هغه دعوت ورکوي دی غو نه وازې دعوت په هغه ځای پاتسو حتی هغه وزیر هم لاړی دی ترڅنګ په ټوله کې هغه شیان چې په نړیوالو سیاستونو په سیمه ییز سیاستونو باندې تحصیل لري په یو کې هم طالبانو دا شرول ولا به چې هغه منفی رول دی مثلا د هڅه وکړه چې د ځینی هیوادونو سره لکه ایران سره د اړیکې جوړې کی او هغه اړیکې واج د دې لپاره نه چې د ګټوري ندی بلکې په نړیواله کچه باندې د افغانستان د انزوا سبب نور هم ګرځي نو په ټوله کې په سیاسي لحاظ کې ورته ګورو اصلا یو یو فیصد ګام نه دی اخیستل شوی، مثبت خو نه دی اخیستل شوی، منفی ګامونه اخیستل شوي دي. د هماغه سرپرستۍ تداوم یو کال نور هم وغځول سو، او هغه څه چې د سیاست د تمثیل دپاره په افغانستان کې څه چې موږ وینو د هغه تعریف تر اوسه رانغی، یعنی هغه چې دی ولري چې د اسلامي امارات د هغه تعریف رانغی په قانوني لحاظ. په ټوله کې افغانستان د نړیوالو اصولو بېخیا خواته پرېږدو، د سیاست د یوه شاګرد په صفت باندې، یعنې د افغانستان د اوسني سیاسي ساختار یا حاکمیت تعریف رانغی، زه یې نه ځم تعریفولی چې بیا د هغه په لوړو ژورو په سیاستونو باندې، د هغه په تیوریو باندې، ایډیالوجي باندې بحث وشي. په ټوله کې هماغه د توپک د لارې ناست یو حاکمیت دی چې تداوم موږ وینو.
بله، ډیر زیاته مننه استاد آزاد. استاد سنگروال، که په امنیتی اړخی و شغیشو دی، امنیت له نظر افغانستان په 2014 کال کې څنګه و؟
خا که چیرته موږ په پرتلیز توګه باندې وچیړو، موږ دې نتیجې ته رسیږو چې هغه وخت چې جمهوریت واک درلود د هغه په پرتله باندې اوس په ټول افغانستان کې سراسري سوله دی. په ټول افغانستان کې یو باثباته مرکزی حکومت شتون لري، ولی که څه هم په بیلابیلو وختونو کې د داعش لخوا ځینې بریدونه کېږي، او دغه بریدونه ته ډېره بریده بګنوونکي دي، او په دې تړاو باندې د سیمه ییزو هیوادونو سره هم تقریبا ځینې اندېښنې راپیدا دي، او هغه په دې معنی راپیدا دي چې داعش به د افغانستان له پولو نه راواوړي او منځنۍ آسیا به وګواښي. نو دغه په دغه لحاظ باندې زه فکر کوم چې طالبان له یو ډېر سخت چلن سره مخامخ دي. بل کومه مسله چې د افغانستان لپاره مهمه ده، په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې په پوله باندې کومې ستونزې راولاړې شوي، او دا هم تاسو ته معلومه ده چې خوز د برید نه راواخله تر اوسني برید پورې چې په پکتیکا کې تر سره وسو، زه فکر کوم دا په خپله د ناامنۍ یوه لویه دروازه ده چې پرانیستل کېږي، چې شاید په راتلونکي کې افغانستان یو شمېر نورې ستونزې هم وګالي. پاکستان د موږ یو تاریخي دښمن دی، او هغه تل هڅه کوي او کړی دی له خپل جوړښت نه تر اوسه پورې په بیلابیلو وختونو کې افغانستان ته سیاسي، اقتصادي او ډول ډول ستونزې په پوځي لحاظ هم راړولې دي. نو زه فکر کوم که چیرته طالبان له یوې خوا د خلکو ملاتړ خپل نه کړي، دغه ستونزې به نورې هم ډېرې شي. د خلکو ملاتړ څنګه خپلېدای شي؟ د خلکو ملاتړ هغه مهال کېدای شي چې د خلکو غوښتنې واورول شي، د خلکو غوښتنې په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ او په بیلابیلو لحاظونو باندې د پام وړ دي. زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې هغه څه چې طالبانو نه دي کړي باید وکړي، د دې دپاره چې د افغانستان خلک چې دا نیمه پیړۍ شاوخوا کړېږي او هغو کړاوونو ته د پای ټکی کېږدو، ښه به دا وي چې د طالبان چارواکي د افغانستان د خلکو غوښتنو ته تمسی.
سنگروال صاحب، د امنیتی وضعیت په اړه په خبرو کې د داعش تهدید یاد کړ چې په 2014 کال کې لا هم وو او دوام یې وکړ، او اکثره لویدیځوال، اکثره خبری آژانسونه ټول د داعش د تهدید یادونه کوي، لیکن د دو داخلي ډلو، د مقاومت جبهې او د آزادۍ جبهې یادونه نه کیږي. د دې دلیل څه دی؟ مثلا د جبهې نن هم په کابل کې د یوې حملې ادعا وکړه او ویل چې طالبانو ته مرشوب لواړوله، لیکن په نړیوالو رسنیو کې یا د امنیتي چارو د کتونکو له لوري د دوی حملو ته اشاره نه کیږي. دلیل یې څه دی؟
پښتانه زما څخه ده څاروان صاحب.
بله آزاد صاحب، پښتانه ملي تاسو څخه ده.
ګورئ، د افغانستان د امنیت په اسکراسي، حتی په پرتلیز ډول موږ د افغانستان اوسنی وضعیت تر پخواني دولت د امنیت په برخه کې مثبت نه سو بللی. هغه ځکه چې کله چې تاسو جګړه، کله چې تاسو ترهګري، کله چې تاسو هغه پولیټیکل وایلنس یا سیاسي تاوتریخوالی تعریفوئ، د سکیورټي ډایلما د تھیوریو لمخې، نو تعریفات په هغه مهال راځي چې مثلا یو پوزیشن، یو لیډرشپ، یو رهبری بدلیږي، یو وضعیت هماغه سی وی دغه مزیت په وړاندې مثبت تغیرات راځي، بیا پرتلیز حالت راځي. کوم حالت چې په خوا او په افغانستان کې کوم دولت چې په خوا او جمهوریت دولت دغه په وړاندې چې کوم قوت یا کوم ډله جنگیدل، هغه نن قدرت کده، او هغه دولت یا هغه ځواک یا هغه پاوز چې په خوا د دې په وړاندې درېدلې و هغه نستا. لہذا دا خو یو فرجایل حالت دی چې په سیاسي تیوریو کې ډېر مشخص دي تعریفات شته. راځو په ورځني چارو د افغانانو پر مسایلو باندې د دې تاثیرات. نن که چیرې ځینې بریدونو په شمیر کې کموالی راغلی وي چې هغه خپله طالبانو په خوا کوله او اوس یې نه کوي، په ټوله کې افغانستان نن د دغسې یو 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 جغرافیې په حیث باندې بدله شوې ده چې راپورونه دا وایي، دا د نړیوالو رسنیو راپورونه دا وایي چې هلته هره ورځ د جګړې او د ترهګرۍ روزنه روانه ده. هلته په مدارسو کې همدغه خبرې روانې دي. تاسو د یو ستر ملت راتلونکی ناامني تضمینوئ. یعنی اوسنی وضعیت که نن په یو ښار کې د یوه په ځای د لسو په ځای یوه چاودنه کیږي، خو په ټوله کې د راتلونکي کلونو د څو چاودنو دپاره آمادګۍ روانې دي. هلته په ځوانانو باندې په دغه مدارسو کې چې دا اوس د سلګونو مدارس پیل کړي دي، ټول همدغه ټریننګ روان دی. دا یو بحث. دوم بحث دا دی چې موږ ولیدله دغه درې څلور اونۍ وړاندې چې د طالبانو په هغه هغه د امنیت په ادعاو کې د دې وزیر او دا وزیر یو عادي سړی نه و. دا د حقانی ډلې د هغه ډلې چې په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ډېرې خونړۍ بریدونه کړي دي او په ځانګړې توګه هغه ځانمرګي بریدونه چې کړي دي، هغو د رهبري شخص هم دغه همدغه مدیریت کول، دی وژل کېږي په خپل دفتر کې وژل کېږي. نو د امنیت بحث خو دلته بېخي نه رامنځته کېږي. راځم ستاسو د پوښتنې دې برخې ته چې ولې د دغه نورو ډلو چې د طالبانو په وړاندې جنګېږي، یا د مقاومت جبهه، یا ځینې نورې وړې وړې ډلې چې دوی په وړاندې وسلوال مزاحمت کوي، حداقل د هغو یادونه ولې کېږي؟ یو خو په نړۍ کې له بده مرغه د جګړې دومره ډېرې سوي دي، د غزه او د فلسطین جګړو نیولې، د سیریا او بیا د یوکراین او تر روسیې پورې. او بل بحث دا دی چې هغه د یو بریدونو هغه نویت بیل دی. په تیرو دوه لسیزو کې چې څومره جګړې په افغانستان کې وسولې، هغه د جګړې یو شکل ورکوي چې ډېر لوی ځانمرګې چاودنې، موټر بمونه، دغه نویت لا مقاومت نه دی خپل کړی. نو د داعش نوم ځکه ډېر یادېږي چې د یو بریدونو هغه نویت او شکل هغه دی چې په تیرو شلو کلونو کې تمثیل سو، هم د غربیانو په وړاندې، هم د افغان دولت په وړاندې، حتی په منځني ختیځ او په عراق او په دې سیمو کې هم دغه جګړو دغه شکلیات په دغه ډول باندې تعریف سول. او دې جګړو هغه خبري سرټکی ډېر لوی دي. هغه چریکي جګړې چې مقاومت کوي، هغه مزاحمت یادی چې یغه ته یو ډول او وایلنس په یو سیمه کې وایي، د جګړې وسنه دی ورکول سوی. هغه ډول جګړه چې په ټولو هیواد کې په هر سیمه کې د امکانات ولري، د بریدونو لکه داعش چې لري، داعش بریدونه د کندهار او ننګرهار پورې یا د شمال په ځینې سیمو پورې محدود نه دي. یغه په کندهار کې بریدونه وکړلې، یغه په کندهار کې په تکه خانو باندې بریدونه وکړلې، یغه په جنوب ختیځ کې بریدونه وکړلې، یغه په شمال کې بریدونه وکړلې. د مقاومت هغه جغرافیه ډېره محدوده، هغه په یوه خاصه سیمه کې چې د کی جګړه کوي. او د دې ترڅنګ ځینې مسایل داسې هم دي چې غربیان په ځانګړې توګه نه غواړي چې دا د خبر سره ټیکی وګرځي، ځکه ځینې مسایل به داسې دي چې دلته په وار وار واشنگتن ویلي هم دي چې ځینې کسانو چې د سرمایه گذاري وکړه بیا د باور وړ نه دي. نو دغه هغه لامل دی. خو په ټوله کې مختصرا وایم، دغه حالت چې اوس یوازې د مقاومت جبهه په وړاندې طالبانو کوم وضعیت دی، دا په 2015 کې همدغه چې طالبانو خپل وضعیت همدغه شي، ډیر واړه واړه ډیر کوچني کوچني مزاحمتونه بدای کول چې 2014-15 کې په ډیر غټو بریدونو باندې بدل
شول.
اته هغه خواته روان دی.
ډیر مننه. سلامت اوسئ آزاد صاحب. د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان ته هم هرکلی وایم. پیژان صاحب، که اقتصادي نظر د 2004 کال ته کتنه وکړو، دا کال د افغانستان لپاره د اقتصاد له نظره څنګه کالو؟
سلامونه ټولو ته. زه فکر کوم د افغانستان لپاره 2023 کال د تیرو درو کلو په څیر نهیلی ډک کال وو. موږ په افغانستان کې د تجارت او د نړۍ سره، د گاونډیانو سره، د یو قانوني او د یو رغند اقتصادي پروګرام لمخې د فعالیتونو شاهد نه وو. خصوصا کمر د برخې تراسو چې موږ په تیر کال کې یا دغه تخوران دي په دغه د سیستم کال کې کم مشکلات درلودل او کم کاسر مو د تجارت درلودي، دا ډیر خوشنوون کړی دی. که رسمي ارقام تراسو موږ د نړۍ سره د اتو بلیونو ډالرو امریکایي ډالرو په ارزښت تجارت لرو هر کال په تخمینی شکل باندې. اما که موږ خپل واردات او صادرات وګورو دا کسر یا دا توپیر د واردات او د صادرات ترمنځ بیا هم ډیر خوشنونکي وو او زړه بوژنونکي وو. یعنی که خلک په دغه برخه کې یو څه دقیقه مطالعه غواړي کېدای شي هغه ارقامو ته ولاړ شي او معتبرو سرچینو ارقام عملا وګوري. اما تر کومه ځای چې زه خبر یم دغه کسر موږ تقریبا اووه بلیونه ډالر واردات درلوده او د څه زیات یو بلیون ډالر صادرات مو درلوده چې دا په اقتصادي د اقتصاد په علم کې او د اقتصاد په برخه کې یو ډېر غټ کسر او یو ډېر غټ رقم دی. نو موږ دا هیله نه شو کولای چې په افغانستان کې چې دا کومه حاکمه ډله ده اوس هغه پر واک باندې ناست وي او د راتلونکي دپاره موږ هم دا هیله وکړو چې حالات به ښه شي. کله چې په یو هیواد کې نظام نه وي، کله چې په یو هیواد کې یو داسې اداره نه وي چې هغه خلکو ته د حساب ورکونې په برخه کې ځان مسؤول وګڼي او د نړۍ سره اقتصادي راشه درشه ونه لري او اقتصادي رغنده اقتصادي اړیکې ونه لري، کېدای شي په راتلونکي کې دغه رقم او دغه توپیر د تجارت بلانس نور هم راولویږي او د خلکو پر حالت د خلکو پر ژوندانه باندې مستقیم تاثیر وکړي. موږ کله چې ساتو برخه کې راسو او کوم فعالیتونه چې په تیر کال کې سی و هغه اصلا پر نشته حساب دی او بیا هم دلته د قدرت د خلا او د بشرو ادارې د نشتوالي له امله د افغانستان د خلکو ژوند ډیر د ستونزو او کړاوونو سره مخ دی او مخ و. ترکمنستان ته وګورو هیوادی وو کوشش وکړي او هڅه وکړي چې د افغانستان سره د دینو اقتصادي فعالیتونو د لارې وصل شي او د نوي اقتصادي فعالیتونو پیل کړي. اما کله چې یو اداره یو حکومت هغه مشروعیت ونه لري دا هر څه په صفر کې ځل پیږي او دا کبل اداره د یو روسي حکومت مشروع حکومت راځي د ټول قراردادونه د اقتصادي فعالیتونو چې دلته سوي دي هغه دته غیر مشروع اعلان او رسمیت نه ورکول کیږي. نو په ټول کې ویل شو چې د افغانستان حالت د نورو برخو په څیر باندې هیله بخښونکی نه وو او خوشینونکی وو.
ډیره زیاته مننه کوروانان. اوس به ورشو اوریدونکو ته او به ګورو چې زموږ اوریدونکي څه وایي. دوی په نظر 2023 کال د افغانستان له نړۍ لپاره څنګه کالو؟ مهرباني کوئ تاسو له ازادي راډیو له سټوډیو سره وصل یاست.
مختار واسوک مونږ په ټي ټي پی وځنی، څوک مونږ په دایښ وځنی نامه باندې، څوک مونږ طالب په نامه باندې وځنی، څوک مونږ ناتو په نامه باندې وځنی، څوک مونږ افغان په نامه باندې وځنی، اخر زمونږ ګناه څه شه ده پوه شئ؟ زمون ګناه د خو باید معلوم شي چې دغه ګناه تاسو کې ده پوجي. او بل دا متقصبه چې زه وزیر خارجه سره پاکستان سره خبرې کوم چې دا دغه دی بند کی دا په خبرو مبر نه کیږي. سو هغه کسان ابل ور شهیدان کړل، سو مستمخ کی شهیدان کړل، دا اخر انجام ده زمونږ چې جمهوریت کو خدای سي پیرونه موږ باندې چالو شو کولای دا روکانه
کال چې ذاتی په پاتره رسیدو دی دا ستاسو لپاره څنګه کالو؟
ما په عمر کې نه ولیدل دومره بیکاره کالو چې موږ
پښتانه
دا چا په سترګو کې وښکې روانې دي ټول همداسې ګډوډ دي بیچاره ګان.
ډېره مننه چې ټلیفون مو زار مو چاګو سلامات اوسه. بل اوریدونکو له روزان راو پیژنې ازادي رادیو.
السلام علیکم محترم اسمت تروان صاحب، سلامونه نکبل که څنګه په خیره
سلامت اوسې؟ ډېر زیاته مننه، مهرباني کوي.
مننه. زه محمد اشرف د کندهار ولایت څخه کوم پکر شم. یو سلام عادل صاحب، عادل صاحب ته ما ډېر شایسته موضوع دا او محترمو میلمنو ته ډېر ډېر سلامونه وایم. مننه محترم تروان صاحب، موږ خو ډېر شایسته خوشاله یو چې موږ د فاردا جوړوي، نو صاحب اجازه باندې چې راز خپل نظر ته زموږ یو ملګری چې ستاسو سره د اکثره وخت ټلیفوني تماس نیوي لکه حاجي محمدي صاحب، دا شل ورځې کېږي چې مې ټلیفون باندې نه ستاسو په رسنۍ کې موږ اورېدلی دي. دا دې وکړي چې او جوړ او روغ او د خبرونې ته راشي، نو بس دا ډېر خواهش لرم. او بل میلمنو ډېرې ښه خبرې وکړلې، ډېره مننه، ډېر خوشحاله یم چې موږ دا مشران یا سیاسون خلک لرو. نو را به سم دغه د امنیت موضوع د سروان صاحب محترم
دا 2014 کال څنګه و د امنیت له نظره ستاسو په نظر د افغانستان لپاره، د اقتصاد له نظره څنګه و؟ اره برخ باندې شي خبرې کوي، لنډي خبرې وکي.
بالکل ډیر ښه خبره ده محترم سروان صاحب. امنیت خو بالکل یعنی چې د غول سر څخه دلته اسلامي امارات راغلي دي، امنیت ډیر ډاډمن، امنیت ډیر خوشاله یو. او پات سودال سی پیش لکه وس دا پاکستان چې وکړلی هغه خموږ معنا دا پیش ډیر غندو، دا پیش جلا طریقه لري. خو امنیت په افغانستان کې ډیر سم دی، ډیر خلک په خوشاله دي. او څنګه چې اقتصادي سندستا چاغم په خاطر یو خود اوچکلی مخکره روان دي، بل د خارجام د خاص خدانه سره بندیزونه دي. دا څه مشکلاتونه ست بیا هم د حکومت په حساب کې، حکومت ډیر په پښو ولاړ دی، هغه معنا کارونه هغه دي. خو ولس څنګه څه اقتصادي اقتصادي څلور زوی په دې په خاطر دی چې دا بارانونه وو وچکلی دي، نور خو نو بس موږ ډیر خوشاله د امنیت په خاطر. محترم سروان صاحب، مننه چې موږ په وخت را
محمد اشرف صاحب سلامت اوسې چې ټلیفون مو کوي. یو بل اوریدون کوم دی بیا به ورشم ملمنو ته دوا اوریدون کې شته. مهرباني کوي آزادی رادیو.
السلام علیکم سروان صاحب محترمه.
وعلیکم السلام، مهرباني.
چلو اوسې محمد ابي احمدي بغلان مزګ ول محترمه وګوره سروان صاحب موږ تاسو یعنی وټول کې وګورو یعنی موږ دغه باندې پلان چې لرو تقریبا وګوره شه باندې دی دی نه دی نو په ټول کې وګورو موږ ګلم چې لرو سروان صاحب یعنی حکومت سي مملکت کې راشي یعنی بیا دې وګوره چې دوی غاړي ځان غرض لپاره یا سره سره تبلیغات کوي نو په ټول کې وګورو اوس افغانستان کې وخت بازار نه دی 2000 اسلام کال نه وګوره چې تیر دوه نو په ټول کې وګورو سروان صاحب تاسو به تر باندې دی نو په دې اړه باندې موږ ډیر نه موږ میرم د کوره تقریبا دا شل کال تقریبا د شپږ ورځې حساب کې نه تر دې زراو زراو تر شې کال نو بدبختی درځي کوم چې ان او کډیر مرګ میرو لکه مخ میچ ویل نو سروان صاحب سوال ښه بازار شه خبره کوم ګو تاسو د سر لاس یو کو یعنی نړیوالو سره څه څه تعامل وسی پټي مو کې او دا خلک چې باندې دا ډیر غټه اثر لري. سروان صاحب نه دا نور ملکو کې دی او پای ملکو کې دی تر تقریبا دی هغه شکایتونه کوي به مورید په وخت کې نو کوم دا لاس په لاس ویني دا وطن مګ جوړ شي نو تر کله به افغانستان وګره چې بدبختی خو تر رواني به چې خو تر لاس سوال سره محترمه
درست
bale
مننه سلامت اوسه کورونا یو بل اوردون کوي هم اورو بیا ملمنو ته ورځو. مهرباني صاحب
هغه کال کې ډیر امنیتو په برابر او خلک ډیر خوشاله له هرې غان الحمدلله خوشاله او امنیتو به ښه برابر و.
ډیر مننه سلامت اوسه آزاد صاحب. د افغانستان پښتو ته نسبتا یا مسائل ته مو نسبتا زیاته توجه وکړه کله افغانستان ورها خو نور نړی ته هم یو څو تم شو. په 2014 کال کې د نړی په ساته په جنگونو سربیره له سیاسي نظر یو مهم تحول د امریکا انتخاباتو، ولی اکثرو هیوادونو ته د امریکا دا ورستی انتخابات ډیر مهم ښکارا شوې دي.
ګورې سروان صاحب، نه یوازې چې دا ورستی انتخابات ته خو ځکه مهم ښکاري چې د ورستی انتخابات څخه ډیر لږ مده تیر شوې ده، د امریکا ولسمشر ټاکنې تل د ټول نړۍ لپاره مهمې دي. نړۍ همیشه نړۍ په تاریخ کې بیا یو قطبي یا دوه قطبي پاتې شوې ده، او یو زورور وی هغه که په اوس دیموکراتیک یا کپیټالیزم یا لیبرالیزم سیاسي ایدیالوژي کې ده، هغه که هغه په امپراتورۍ کې وي. نو امریکا خپل یو رول لري په نړۍ کې، هغه کې اقتصادي رول دی د امریکا، هغه کې نظامی رول دی، هغه کې سیاسي رول دی، حتی په ډیرو پیاوړو هیوادونو اروپایي هیوادونو باندې خپل تاثیرات لري. طبي خبره ده چې ټول نړۍ د امریکا ولسمشیر ټاکنو ته ډیره زیاته متوجه، او بیا اوس په نړۍ کې د پخوا په پرتله باندې که څه هم هغه سه عددې په اسلام باندې ګراوند آن د بوټس بوټس آن د ګراوند جګړه امریکا نه کوي چې د خپل اسکر مستقیمه شکیل وي، هغه که منځنی ختیځ کې وي یا په افغانستان کې وو، لکن پیښ خو ډیر لوی پیښ په نړۍ کې روان دي، هغه که د اسرائیل د غزه مسله وي، هغه که د اوس تازه د سیریا مسله وي، هغه که د یوکرین د روسیې مسله وي، دا مسایل ته نړۍ متوجه ده. او که د افغانستان مسله وي، افغانستان هم د سیمې او د نړۍ لپاره مهم دی، او څه چلته څه تحولات چلته روان دي، او څه ستونزې او څه پیښې چاروس کېږي، دا ټول نړۍ لپاره روان دي. بل د دغه شخص چې وسه د امریکا ټاکنې وګټلې او د جنوري په 2015 کې د خپل دفتر ته ځي، ښاغلی ټرمپ د ځینی سرګندونې ځینی خلک خپل یو ډول هغه طرفدار کړل یا حدی اقل خوشبینه کړل، او ځینی ډیرای برخه بیا د شې د امریکا سره یا د دورې سره تیره تجربه لري، هغه یو څه اندیشمن اوس اندیشمن په دې چې د شخصي کریکټر داسې دی، یعنی په متحده ایالاتونو کې عموما چې ولسمشران راغلي دي که یو تاریخچه ته وکتل سي، او بیا د نړیوال اصول او عرفونو له مخې د هیوادونو ترمنځ اړیکې او بیا نړیوال مسایل او مدیریت او رهبری خورا په ډېر سړه سینه سویل د پالیسۍ له مخې سویده د ښاغلي ټرمپ هغه شخصي کریکټر داسې دی چې ځینې هیوادونه دې ته متوجه کړي دي چې راتلونکي د 20 جنوري په اړه څه پیښ چې یا واقعي هغه څه به پیښیږي چې په د کمپاین پر مهال باندې ښاغلی ټرمپ ادعاوې کولې، مثلا په ټوله برخه کې، مثلا د جګړې په برخه کې که څه هم ځینې خبرې په تناقض کې وي، د وایي چې په د بایدن په نړۍ کې د بایدن پیل شوې ټولې جګړې به ختموي، چې بایدن اصلا مستقیم جګړو کې نه دی ښکیل، او که داسې وي هم بیا تازه په تازه د وویل چې اسرائیل باید غزه ونیسي چې بیرته جګړې ته د جګړې اور ته تیل راچولي. همدارنګه چین په حقله باندې د څرګندونې، د چین تعریفې په حقله باندې، د کاناډا د تولیداتو په حقله باندې، د مکسیکو په حقله باندې، د یوکراین او د روسیې په حقله باندې، دغه د ځینې څرګندونې د دې باعث شوی دی چې ټول هیوادونه دغه ټاکنو یا ټاکنو وروسته توجه ډېره جلب کړې ده.
بله، ډېره مننه آزاد صاحب. کوربدان پیشان صاحب، ټرمپ ویلی وو چې ل انتخاب دو وروسته مخکې تر دې چې د جنوري په 20 نیټه رسمن واک پیل کړي، دای به د اوکراین او د روسیې جګړه ختم کړي. خیر، که څه هم تر اوسه پورې داسې څه نه لیدل کېږي، لیکن فکر کوي چې ټرمپ وکولی شي دا جګړه پای ته ورسوي؟
فکر کوم مشکله به وي چې د په دوه لاند وخت کې دا هدف ته ورسېږي. که تاسو یاد کله چې د کامیاب شو په ټاکنو کې اوکراینیانو د تلویزیون پر مخ باندې یو دولتانیه په شکل ویل چې د خدای ژمنه کړې و، او موږ سبا منتظر یو چې د ژمنه پر ځای کې، او د ویل چې د عمرشتیا ویل چې د په وچه د فون باندې ماسک کې دي چې د سپین مانی ته لاسن دا سره کوم تاسو وګورئ په دې اړه یو څو د مخکې یو لیکنه کړو د ټرمپ د کرکټر داسې دی چې ادا کل دی چې کله انتخابات د تدریجه په دغه موده کې دی ډېر داسې ارمانی غږیږي او ډېر احساساتي څرګندونې کوي، او موږ د دغه شي شاهد په تېره د لومړۍ دوره کې هم وو. مثلا د ویلو چې زه به لومړی کار باندې دا په تېره دوره کې چې د امریکا او د مکسیکو تر منځ یو دیوال جوړ کړم تر څو د غیر قانوني مهاجرو د راتګ مخه ونیسم امریکا ته، اما دا ونه شول، ځکه دا
خو تر دې پرې دا کار مو هم کو دیوال هم جوړ کو تر به هره
دا دیوالې جنکی اما نیمګړی آمده هغه هدف هغه بودیجه چې دته په کار هغه څه نه وسره ونه منله، ځکه چې دا خوات ملي بودیجه ته ضرورت لري او پیسو ته ضرورت لري، اقتصادي منابعو ته ضرورت لري. یعنی دای که څوم التمات ترګنه کوي چې د هڅه د مالی محاسبه له اړخه ګوري سیاسي دارک او سیاسي درایت دومره نه لري نسبتا مالی او تجارتي چارو ته، نو اکثره وخت د داسې اشتباهات سره مخ کیږي او احساساتي او ارمانی غږیږي. اما زه فکر نه کوم که بیرته راشي تاسو پوښتنې ته چې دی په دومره ژر او په دومره چټک توګه باندې د اوکران د ستر جګړه چې را پیل شوی ده درته یو شی باید موږ یادونه باسو چې د دې څلور کال لپاره واخت راغلی امداګر جګړې چې دا په سیمه کې مثلا تنړی کې پیلېږي دا د ستورو ستراتیژیک پلانونه یو برخه او دا پلانونه ولسمشران نه جوړي دا پلانونه د تل پینتاګان جوړي په پینتاګان کې هم نظامی کارپوهان سره او هم اقتصادي کارپوهان سره او هم سیاسي کارپوهان سره د امریکا د پلان جوړونی مرکز سینماړي او د څلور کالو د پار راغلي ولسمشر نه یې هغه پینتاګان دی چلته
ممکن دی وی پلان هم دا وی چې نور روسیا تهدید نه دی امریکا لپاره دی غرب لپاره چین دی او ولې دومره انرژي او توجه روسیې ته واړول شي ولې چین ته دا انرژي او دا توجه نه اړول کیږي
نو ګوري تاسو وګوري کله چې تر ورته برخور دی وکړه چې تر مثلا کدا مو فارس کو چې مثلا د اوکران څخه مخواله واري مثلا یا د روسي څخه مخواله پر چین باندې تمرکز وکړي چې خو ډېر خطرناک دي چې خو د کولای شي چې د دې هم په بد حالت کې راشي چې د چین اوس کلمړي خبره په نړۍ کې نه کی دوه خبره همیشه کې د ټکنالوژي په برخه کې د اقتصاد په برخه کې
هم دې خاطر خو ما ویل هم دا پښتنه زما دلیل هم دا و چې اوس چین ډیر مهم نه دی لویدیز لپاره ځکه چې په یو قدرت بدلیدون کړي یو ډیر لوی ستر قدرت دوهم قدرت بدلیدون کړي په هر حال د دې لپاره چې وخت کم دی کلنډ لنډ خبرې پیو کو برته سنگروال صاحب تاسو ته درځم ستاسو په نظر د ترامپ پالیسی به د افغانستان په اړه د بایدن د حکومت له پالیسی سره متفاوته وی فکر کوي
بلې چارنوال صاحب زه فکر کوم چې ترامپ کایته شو په دې په خپل ټاکنیزو شوارونو کې په څو ټکو باندې دې ټینګار کوو چې د فلسطین د مسلې یادونه وکړه د زه فکر کوم چې هغه کډوال چې امریکا ته ورمات دي په دې باندې ویلي خو د افغانستان د مسلې په باب باندې چې کوم ټکو ته د ډیر تم سو هغه د باګرام هوایي ډګر و چې هغه وخت چې د کمپاینم پیل کړ د دې نه وار وار د مخه ورسته په دغه ټکی باندې ټینګار کوو او بل د هغو وسلې چې د ترشا پریخي دي دغه اندېښنه درلوده خو زه فکر کوم چې دا د هغه وخت د کمپاینی شعارونه دي ما ته ډیر عملی نخ کاری چې په دې برخه کې اقدام وشي ځکه چې د تنوري ستونزې لدینه ډیر ورلغالي دي زه فکر کوم د ایران ستونزې د دې لپاره یو مهمه ستونزې ده مخکې تاسو د چین خبره وکړه د چین خبره د دې لپاره یو ستونزې ده ځکه کله چې د وخت ورسید چین تقریبا د لسګونه بیړۍ د تایوان شاوخوا سیمو ته ورولې اکدولې شاید دا یو اندېښنه چین ته پیدا وي چې د چین په وړاندې څه کوي یا فرضاً د بریکس هیوادونه چې تقریبا په اقتصادي لحاظ د ته د پام وړ او دی په دې باندې هم تم سو نو زه هم ډېر بوزګار نشي چې د افغانستان مسله د دې لپاره تعین کوونکې وي ولې د سیمه ییزو مسایلو په څنګ کې شاید هم افغانستان او یا په سیمه کې چې کوم څه موجود دي دې ته پام واړی تاسو پیږئ چې اوس هلته د افغانستان په لري یو څه وړاندې هلته هند موجود دی د هند سره د اړیکې زه فکر کوم د دې پر پرتله شاید نورې هم ډېرې خوږې سي او د دې به څو لاملونه ډېر د پام وړ وي یو دا چې په دې وروستیو کې ډیپلوماتیکې اړیکې د هند او د طالبانو سره نږدې شوي او بل هند چین سره تقریبا ځینې ستونزې لري نو ډېره توجه به په همدغه سیمه کې شاید د افغانستان په پرتله هند ته ډېره وي خو بیا هم د افغانستان د دې لپاره ډېر تعین کوونکی راته نه ښکاري خو بیا هم بې توپیره به هم پاتې نه شي
ډېره مننه سلامت اوسې استاد آزاد آیا له طالبانو سره به ترامپ یا د ترامپ حکومت نږدې وی او کبه فکر کوي چې فشار به پر زیات کی
ګورې که څه هم په تیرو دوو کلونو کې د امریکا په کانګرس کې او په سنا کې په وار وار ځینې هغه چارواکي پخواني امریکایي چارواکي احضار شول چې هغه د افغانستان څخه د متحده ایالاتونو د پوځونو په تخلیه کې رول درلودی، خو دا احضارېدل یوازې تر د تخلیې تر نویته پورې و. یعنی ټوله پښتنه ټول هغه جدیت د دې موضوع په همدې کې و چې په دغه ډول باید نوی راوتلی شي. دا ووتله په دې بحث نه سوی چې باید افغانستان طالبان ته نوی ورپاته، افغانستان باید طالبان نوی نیولی. په ټوله کې کله چې د طالبانو بحث رامنځته کېږي او متحده ایالاتونو په دې مسله کې ښکیل کېږي، هغه مهال دی چې ښاغلی ټرمپ په دفتر کې و، د ده په لومړي دوره کې د دوی سره مذاکرات، د دوی سره تړون، د دوی سره ټول مسایل رامنځته کول. ممکن داسې احتمالات شته، ځینې سناتوران دا څرګندونې کوي او هغه سناتوران چې هغه په ریپبلک کې خورا پر مخکښ سناتوران دي چې دغه مرستې چې دا څلوېښت میلیونی مرستې چې په تیرو درې نیمو کلونو کې افغانستان ته تللی د بشري مرستو په نوم باندې دا طالبانو ته ځي او دا باید ولاړ نه شي. دا څو واره دا بحثونه شوي دي. ممکن په دې برخه کې ځینې فشارونه وارد شي یا مثلا د ځینې تغیراتو غوښتنه وشي، خو په ټوله کې په لوی انځور کې چې په طالبانو دی د ټرمپ اداره داسې یو ناڅاپي فشار راولي چې طالبان دی یا د امریکا له ادرسه له واکه لیرې شي یا د یو لوی تغیر داسي، دا د ټرمپ اول دفتر پورې تر ډېره بریده تړلی نه دی. ځکه نه یوازې چې د متحده ایالاتونو ډېری ایجنسۍ که هغه د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وي، که هغه د دفاع وزارت وي، که هغه د دې استخبارات وي، که هغه نورې هغه ایجنسۍ وي چې متحده ایالاتونو کې د ټینګ ټانکو په نامو باندې کار کوي، یا مثلا پرایویټ سیکیورټي کمپنۍ دي، دا ټولې د متحده ایالاتونو بهرنیو پالیسۍ کې خپل رول لري. یعنی ناڅاپي تغیرات به رانه شي. ممکن دغه اقتصادي چې په دې باندې بحثونه شوي دي په تېرو هېواد دوو میاشتو کې، یعنی ځینې سناتورونه چې دغه مید ویسټ سیمه ده لکه ایلینای، ویسکانسن، مینیسوټا، دې سناتورانو سره چې ما په وار وار د پوهنتون له ادرسه لیدلی دي او د افغانستان مسله مو یاده کړې ده، هغوی په دې باور دي چې طالبانو ته کومې پیسې چې امریکا ورکوي دا سم کار نه دی او دا باید په دې باندې د سره باید خبرې وشي او غور وشي. په دغه برخه کې ځینې توقعات کېدلی شي او دا دا دې ته د فشار اله ویلی شو. دغسې ځینې فشارونه به وارد شي، خو ډېر لوی فشارونه چې ځینې سیاسیونه یا ځینې طالبانو مخالفین چې زما په شمول زه یې سخت مخالف یم توقع لري یا پیشبینی کوي، د دغسې لویو تغیراتو یا فشارونو څرک زه پخپله نه وینم. البته که په همدې برخه کې دغه نقدي مرستو په برخه کې هم که ځینې فشارونه وارد شي، طالبان ممکن په ځینو خپلو ځینو چارو کې بېرته سره غور وکړي یا فکر وکړي یا تغیرات راولي. ځکه د طالبانو دغه درې نیم کلن نظام تر ډېره بریده پورې داسې ویل کېږي چې هغه د همدغه پیسو په مرسته یا د همدې پیسو په پر بنسټ باندې روان ماشین دی. که چیرې په دغه برخه کې تغیرات راځي، او دا خو ښکاره پیسې دي، داسې هم ویل کېږي چې ځینې آن د ریکارډ چې نه وي آف د ریکارډ پیسې هم ورکول کېږي طالبان ته د امریکا لخوا. نو په هغه کې که تغیرات راشي دا پخپله فشار دی. ممکن ځینې فشارونه، خو هغه په هغه کچه باندې نه چې یو لوی تغیر دی په ناڅاپي ډول راولي، هغه وارد شي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. پیشان صاحب، ځینې وایي چې ترامپ اقتصادي مسایلو ته ډېره توجه کوي، د امریکا حکومتونه عموماً د بشري حقونو د ښځو حقونو مسلو ته ډېره توجه کوي او له دې کبله په ډېرو ځایونو کې اقتصادي ګټې له لاسه ورکړي دي. اما ترامپ لکه د ځینو په ادعا د چین او روس په شان دي چې ورته بشري حقونه او د ښځو حقونه او داسې مسایل هومره ډېر اهمیت نه لري. نو دوی په همدغه اساس فکر کوي چې په افغانستان کې ډېر قانون دي، اقتصادي ګټې دي، لبلې خواهی موقعیت داسې دی چې د چین په خوله کې دی او نو افغانستان ته به توجه واړوي، او شاید له دغو فشارونو چې د امریکا اوسنی حکومت د طالبانو په حکومت راوستېدی لاس واخلي او ځان ور نږدې کړي او له دې شرایطو ګټه واخلي. دا تر څه حده دا خبره ممکنه ده؟
زه فکر کوم چې دا اوسنی دوره کې د ترامپ د تلور کړنه دوره چې ده هغه د ډېر د افغانستان اقتصادي زیرمو ته، د افغانستان کې د اقتصادي ګټو لپاره ډېر وخت ونه لري، ځکه چې اوس حالات بدل شوي دي او په ډېره چټکۍ د بدلون په حالت کې دي. که په لومړي دوره کې موږ وګورو، د همدې خطر باندې دغه خپل لمن په اسلام سره د امریکا لمن نه یوازې افغانستان څخه بلکې د عراق په څیر د نورو هیوادو څخه هم تر ډیره پورې راټول کړ. د افغانستان څخه بیا په بشپړه توګه ووتل او عراق کې په اسلام سره بک سټیج ته ولاړه. هغه د فرنټ لاین کې ونه جنګېده په لومړي کې شکینه او دوی دا ادعا وکړه دا خپل ټرمپ څو ځله وویل چې موږ د نړۍ پولیس نه یو چې مثلا په نړۍ کې د پولیسو رول اجرا کړو چې دا کار وکړه او دا کار م کوه. دوی غواړي چې دغه هدف ته یعنی دغه سیاسي هدف ته دوی د یو بل لارې ورسېږي، د نیابتي ډلو د لارې ورسېږي، د نیابتي جګړو د لارې ورسېږي. نو په دغه منطق باندې بنا زه فکر نه کوم چې دوی ته په لوی کې امریکا ته په لوی سر کې امریکا ته سیاسي او نظامي اهداف تر اقتصادي اهدافو ډېر مقدم وي او یا وخت ورته ولري، ځکه چې د نړۍ حالات ما درته وویل چې ډېر په چټکۍ سره د بدلون په حالت کې دي. او بل امریکا په هغه اقتصادي حالت کې نه دی چې دی هر چیرې باید پاتې شي او ښکېل شي او دومره انرژي او 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 توان ولري. فکر کوم د امریکا حالات هم بدل شوی دي او آزاد سوداګري په امریکا کې دي. کله چې تاسو د اډی امریکایان سره خبره کوي وی اوس د امریکا د کورنۍ حالت په کورنۍ ستونزو په اړه کې یو بیل نظر لري نسبت چې دی تلوریا پنځه پښکاله د مخه د لوري. نو امریکا کافي ستونزې لري او په افغانستان کې کوم شخصا راس او په افغانستان کې دوی څو غواړي دی دا غواړي چې طالبان استخباراتي همکاري ورسره ولري چې دا درلودله او دا په وار وار موږ د بیرابلو سرچینو څخه اورېدل چې دی طالبان له دې سره کافي استخباراتي همکاري لري او فضايا په واکې ده د دې تر څنګ په فضا په واکې ده دی د هوا د لارې کولای شي چې هر هدف او هر نقطه ووځي. نو دی او دا د دې لپاره دی غواړي چې د دې دواړو خبان روس او چین افغانستان کې خپل لمن پراخه نکي او حضور یې ډېر خوینس سبب دی ته پراتیش کې باندې بیا وخت تل چې دې څومره کولای شي چې دا لارې دې خپل هدف ته رسیږي.
او په
ادا کلبر راتلونکو څلور کلونو کې زه فکر نه کوم چې امریکا دې د اقتصاد له اړخه په افغانستان کې علاقه ولري. دې صرف خپل استخباراتي حضور او د فضا مالکیت واړي او دا طالبانو مواد مشور کړی دي. فکر کوم حالات به همداسې دوام وکړي خو لکه څنګه چې یادونه وسوله که طالبان یو څه په اصلاح سره سرغړونه وکړي کېدای شي د شدیدو عکس العملونو سره هم مخ شي. اما دا چې طالبان په ټول کې د منځه ولاړ شي او یو قانونمند اداره به په افغانستان کې رامنځته شي که
کوم د اوسه طرفه دا شیله موږ نس کولای شي. ډېر زیات مننه کوربان سنگروال صاحب. راتلونکي کال 2025 کال به د افغانستان لپاره څنګه کال وي؟
خام دا د افغانستان لپاره خو زه فکر کوم یو هغه سیمایز او کورنۍ بود دی او بل نړیوال کور دی. نه کچیرته اسلامي امارات په خپل کې روکلو نه ولونو یا ونه کتنه ونه کی زه فکر کوم چې ستونزې به نور هم ډېرې شي، هم په فرهنګي لحاظ، هم په اقتصادي لحاظ، هم په سیاسي لحاظ. او په دادرې وړو لحاظو کې اوس دستي اسلامي امارات یا طالبان پاتې راغلي دي او په سیمه کې هم تقریبا ګرچې د منځنۍ آسیا هېوادونه یا ایران او لګلا وړاندې روسیا او چین تقریبا دا خو یو څه خوشبینه دي هند خو یوازې د پاکستان سره ستونزې لري. او لګران د کچیرته بیرته امریکا ته ورګرځو، امریکا هم شاید په وګمحاله پالیسی کې خدا نه غواړي چې د نړۍ دیو کنجنه لاسونه ووینځي. یعنی تاسو اوس پیږئ چې امریکا په دغه سیمه کې هیڅ څوک نه لري. یعنی کچیرته افغانستان سره بیا اړیکې ونه رغوي، د خو په دې باندې پیږئ چې دلته یو اتحاد جوړ دی چې هغه چین د روسیا د ایران د او له ګلان د الت شمالي کوریا د. نو کچیرته افغانستان باندې او پاکستان خو ځکه شاید پنګوال پانګونه ونه کړي چې هلته هند ته مخاړی او هند د هر چا نه لکه مخمم چې ویل بیا په ټینګار کوم چې د هر چا نه ورته ډیر مهم دی. نو پاتې شو په دغه سیمه کې افغانستان. زه فکر کوم چې د افغانستان سره شاید له یو شکل نه یو شکل اړیکه ټینګه کړي، ځکه چې چین او روسیا ډیر کوشش کوي چې په افغانستان کې د ځان لپاره یو څه پرمختیا او پراختیا پروژې
رامېستک. بل ډېر زیاته مننه، سلامات اوسې. ک پېښان صاحب تاسو ډېر لاند راتو وس ستاسو توقع څه ده په راتلونکي کال کې د افغانستان لپاره؟
راتلونکي کې ما یوازنی توقع د افغانستان د بل هر وګړي په څیر دا د افغانستان کې د خلکو حالت او د خلکو حقوقونه خوندي شي او د خلکو حالت وارسی او دی وکاله سي چې په امن او سوکالي کې ژوند وکړي.
متوقع ده او اټکل څه کوي بیا څومره اټکل کوي چې دا غشتنه به پلیشي عملی بشي؟
دا خو توقع همیشه ارمانی، اما که واقعیت تراسو فکر کوم زما د مطالعه د مخه لبله مرغه د افغانستان حالت به پر افغانستان کې دی هم خراب سي او د نیابتي جګړو میدان وي. بلې زه فکر کوم چې په افغانستان کې د طالبانو په شتون کې اوس
ډېر ډېر مننه، متاسفانه نور وخت نه لرو. سلامت اوسئ. د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب الله آزاد او لیکوال مورخ او نظر خاوند استاد شهسوار سنگروال چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ.
نو نو سرونا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نستایا ما دشنو کور دے پشنو بنو پنا دے جل کے مڑوان در جا کیا دشنو بنو پسرو نہ